د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له شلو څخه تر دیرشو زرو پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. د منګوټي سره پټ کو د تتمال کان چپ مالت لوي دوم دیل کمال کان چپ مال په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت نه اوس قسم په خوده پریخی دی.
وزر پانه کی با لند کی سا چې دا جاړی ز جاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کی را روان شوی، اوه کی می پاک کړی.
د ادب جام په نننی برخه کې د بیتنیک د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او ل لوی اولیاء سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستاد دوسترګو نظر غونډې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سن فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجی صاحبې د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي موسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له شلو څخه تر شپېتو پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له درې څلوېښتو تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوی کمپاین به کوي. دا زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و. نور د هغه په ریپورت کې
د دو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهي آریان دری تشباړلی. اشار چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دریتا او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي دا تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو دا ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه دي چې مونږ ګورو، یو هغه څه دي چې مونږ اورو، یو هغه څه چې مونږ په پوهیږو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای ته انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي، او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډیر محدود دی، نش کولای چې وقتونه لکه څنګه چې دی هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دری او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساطت په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل قصې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
د ډاکټر سغم په خبره کې چیرې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنې ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي. دغه دغه خلک، دغه لیکوالان، ګور دغه دا یوه جلسه، یوه جلسه د دې باعث شوله اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته م سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دری ژباړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
که چیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخواني ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثر خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپله طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخورو د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې دا شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي کالي او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه یو هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخته پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسېدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډېر خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدي هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زوینو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې داسم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، لیدې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند ولري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډېرې ناامیدۍ لمده روانه وي.
کره کتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کره کتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچېری کره کتنه نه وینو، د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزی وای پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاز سره پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کره کتنې پاړه خو خیز موږ اوریدونکو هم پوه شي چې کره کتنه څه ته وایي، څه ته کیږي. ادبي کره کتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته پاغ لکھنے کی چی دی مطلب آگاہ نشتا یاد کمائی محسوس یا مطلب دا لکھنا چی دا نور کم کم علتوں نے لری گور کرا کتوں کے چی دے آگا صرف دا کار نہ کی چی مثال آگا بخا مخا دے لکھنی مایہ برابر سے رکھی ہوئی یا خامیانی برابر سے رکھی یا پاغ بخا مخا تنقید کی یو کرا کتوں کے چی دے آگا دیو گا غیر جانبدار اسکالر پہ ہےس اغا داغ لکھنی تجزیہ کی مطالعہ کی اغا گوری او پاغ کی داغ لکھنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیر کی
امدت بیا غوارم پختنه حکم چی کچیر تا کرکتنه وشی ادبیاتو تا گٹا چدا دا ادبیاتو پا برمختک کی دا کرکتنی وند چدا
کور کرکتنه چی دا اغا باقایده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پارا دا یو لیکوال دا پارا اغا باقایده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک بانی سمهی پا یو لاره برابرهی او باقایده مثلا یو کرکتون که کنه اوائی چیش وائی جی کافال ترید بات ماستر آف نن دیر لیکوال دارنگوی کنه چی اغا پا شیرم لیکی اغا افسانم لیکی اغا ناولم لیکی اغا درامم لیکی داس لیکوالو کی دیر کم خلق وی چی اغا پا دو درو میدانونو کی نم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چی پیدا کرده دی کنه اغا یو خ نقادم و اغا یو خ محققم و اغا یو خ افسان نگارم و اغا یو خ شاعرم و نو دا داس صفات چی دی مطلب پا هر سڑی کی نوی کنه نو دا کرکتون که چی دی اغا با قیده دیو لیکوال دا پار لاری هواری دا پر مختق لاری ورتا هواری او با قیده اغا تا دا خیی چی مثلا چی تا پا دیکم سنف کی لیکل که دی دا دا اصول دی دا دا جزیات دی دا دا مطلب پابندیانی دی دا دق پابندیانو بتا لیاز ساته دا جزیات چی دی دا بتا پا نظر کی ساته پر دا اصولونو با عمل که بیا مطلب پا دی فیلد کی تا پر مختق که مطلب کزه و افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دی اغا لند کسی لیکی نو اغا دا لند کسی والی یو لند کسی لیکون کی تا دا خبر کهی چی تا تر هاگ وقت پوری لند کسی نشه لیکاله تر چو چی تا تا دا لند کسی اصول د لنډ کیسه چوکاټ د لنډ کیسه جزئیات د لنډ کیسه مطلب هغه ضروری نکات نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده اگه که پا انگلیسی که لیکل کیجی اگه که فرانسیسی که لیکل کیجی اگه که پا روسی زبه که لیکل کیجی ده دوگو ترانسلیشنز ده دوگو ترجمه ده افسانه با توایه ده دوگو کتلی مطالعه که بیا با تا تا معلومه گی چه مپاسان چنگ افسانه لیکل او چنو میده چه خوب چنگ افسانه لیکی یا سادی که ادایت چه ده ایران افسانه نگار ده اگه چنگ نو دا دا ټول شان چې دی دا شان یو کرکتون کې چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 بکې
او دا دا بکې آیا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي اوس ګورو زه مطلب د پښتو کرکتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دا او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیالی شاعر
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما د هغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کمه کنه چې ما وی دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دستارنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دستارنامه چې ده لیکلې ده زیم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دستارنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک دستارنامې نه ښه لیکل نشي کولی نو زما مطلب دا دی که نه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نشي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یا یو خبر درته وکړم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به می دیده په مضمون کې به می پسند کې به می خبري کولی ده به ماته وي چې د څه وخت پرځي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر به لیکل شي د هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوی نه کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویانه شو مرګه څومره چې هغه تما ورته خو بیا معادل ته لکه مخکې می چې ویلی تاسو غونډه استادان په زور کینوی او شیر را ناوري په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دغه درته وایم چې د دې مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شول
شعر د سادګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ته د هدف دغه د عصري والی او د ساده والی نه څه
دی ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی یاواسین صرف خبره ده کنه شعر دی نو پسترګو شعر به درته وایم چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریخې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سر لې پریخې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېده او اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو رضا غا عادت می اوس قسم په خوده پری خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دے او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خې دے
خو استاد ستا شاعری خو کلیوی خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خودرتي وی زما برخه بیل ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دی او کاش کې ما ادبیات لستري وای او زه به د دې برخې یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به د څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼ په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلی ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د سیاسي پیخي دا کتاب می لیکلی دی سنور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي. نو د دې سره پسند کې مای کزه د سی یو اگر انا مخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی گم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکی مای کچیر ته د شیر په جبر ورته وی کی شي کبه زکی
او د شیر جبه خو
لګا آسان وی دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال یا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وتوانی ګو استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خو لا بترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډېر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم.
کور می ورته پری خود د ژمی خشبمی په دې دې رکتی رکړه دې ما شومی لمانه په وړا ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور می کړې نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوی وم ډیر کوښښ می وکړ خو هیڅ ونه شوه نو دا د ویالې بوټې می را واخیستې په خپله می هم وخوړل او دې ماشومی ته می هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قرار شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بنده شي آیا ته به ونه ژاړې ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وس مې نشته نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ز سلیمان غر وو بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه مخته په دوو وسیلو را رسیدلې دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به کاوه چې دا شیخ د سربند زوی وو تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکارسي هل تور کپل وشسي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندار سي که سړی ابلیس ته پړسو نو پر کور د ویر نار سي د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي حسی وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیت نیکه په مخ کې ناستو د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غره څخه ځی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چی بلتون کړي زما ویر تا ګورا چیزی مرغیلا توری کرغیلا همزولی پاتی زیڅ برغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چهیر مو نکړي زمو کولواړه زړه میرا پیگی یار می بیلیگی بلتونی وور ده زان پس وزیگی هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو د شیعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیفه لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړی ما ورته داسی ویل ما ورته داسی ویل شک چې په کوم زړه کې وی حلت به نور څه وی خو د مینې زای نشته غوی اے گرانا دا مینې داسی دی چې پکې کمې نه زما غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خودلې او نه من هر څه هېر دي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خودلې لمن هر څه هېر دي ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي هغه ویل اے گرانا هغه ویل اے گرانا ما هیر ورشیت زما आवाज بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي ما ورته داس ویل پدې سوچ نکوم پدې سوچ نکوم او کوم سوچ وکړلو بیا مې د خو ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولی خاص یم زه خو عادي انسان یم ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم هغې ویل اے ګرانه هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سن فنا اخیستل ژوند لکه مینه کول ژوند لکه مینه پالل هغې وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوسترگو کی هغی ویل اے گرانا داویر څنګه راځي هغی ویل اے گرانا داویر څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدائی خیال راشي هغی ویل اے گرانا که زه درنه لاړه شمه هغی ویل اے گرانا که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه ما ورته داسې وویل لسترګو لرې بشي خو لزړه بچیری درومی هغه ویل یه محبوبا هغه ویل یه محبوبا موږ به یو ځای شو کنه ما ورته داسې ویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي هغه خندا وکړله هغه خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې هغې ویل اے ګرانا دا ته شعر ولې لیکې ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغې ویل یه فنکاره
هغه ویل یه فنکار د یوویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد I know.